موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجه چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کیدونکو موادو مسمول شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت یې خطرناک دی. د ټیلرسن له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ډېر احتمال شته چې روسیه په دې پیښه کې ښکېلوي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. د هغه راپور په مسوده کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته رسنیو ته خپره شوې او ترامپ یې ستاینه کړې مګر د ډیموکراتانو کمیټې هغه سمدستي رد کړې. د جمهوري غوښتونکو کمیټې ویلي چې دوی له دې سره موافق دي چې موسکو د تبلیغاتو او د ټولنیزو رسنیو له لارې د غلطو خبرونو په خپرولو سره د دې هڅه کړې وه پر دغو انتخاباتو اغیز وکړي. خو دوی د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د ملي امنیت د ادارې او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې له هغو موندنو سره مخالف دی چې وایي موسکو هڅه کړې وه چې له ترامپ سره چې په ناڅاپي توګه د ډیموکراتانو له کاندید هیلري کلینټن انتخابات وګټل مرسته کړې وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه ډېره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زموږ همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه د خبرونه ز اجمل تورمان عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسو وړاندې کوم. د خبرونه موضوع مو د تحصیلي نندارتونونو جوړول او ځوانانو ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوی خپل لوړ زده کړې پیلوي ګټي. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د سګنی تحصیلي نندارتون یو جوړونکی قدرت الله کامران، دغه شان افغان لیکوال او ژورنالیست فرهاد پیلوزه او افغان لیکوال ژورنالیست او مدني فعال فرید احمد تسکین. درنو میلمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنو لیدونکو هم کولای شئ چې موضوع پر خپل نظرونه او کل درنو میلمنو څه پوښتنې لري را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0995 او 0925 50 50 شمیرې او زلبیا 0995 او 0925 50 50. په سر کې خغلی کامران تاسو راځو تاسو چې دغه تحصیلي نندارتون یو جوړونکی وایي کېدای شي دغه نندارتون په اړه اول معلومات راکړي چې څو ورځو په موخه جوړ شوی او څومره تحصیلي ماسو پکې ګډون کړی او څومره کسان ونه لیدنه وکړه. په لومړی برخه کې هغه عمومي معلومات را سره شریک کړي.
مننه تورمان صاحب. سلامونه تاسو ته د بس ګډونوالو ته. تحصیلي نندارتون په اړه زه تاسو ته وایم چې دا زمونږ څلرم تحصیلي نندارتون په افغانستان کې بلخصوص په کابل کې چې د درې مخکې مور درلودلې تحصیلي نندارتونونه او دا مو څلرم نندارتون چې په دې کې موږ شپېته غرفې درلودلې، یعنی شپېته د لوړو زده کړو موسسې انسټیټیوټونه او هغه هرغه څوک چې د لوړو زده کړو په برخه کې نیمالي زده کړو په برخه کې کار کوي راغلي و ترې و چتر لاندې خپل هغه د فن مظاهره خپل شته خپل امکانات چې ولست په واک ورکړي و خلکو ته وښودل او خلکو ته وړاندې کړل د خپل مدیریت خپل استادان خپل کریکولم او خپل هر هغه څه په هنځه رښتې چې دوی څه کوي او د دې هدف څه دی ولې یو پانتون جوړ کړی دی. د څلور ورځو په جریان کې دی و چتر لاندې په سالم رقابت سره جوړ شوی وو چې په دې کې زمونږ ډیره برخه چې و د تحصیلات لوړ زده کړو موسسې ته ځانګړې وه او تر څنګ موږ نیمالي تحصیلات هم درلودل او خصوصي مکاتب هم ګډون کړی وو. د تحصیلي نندارتون کې
هدف چې شو دغه
هدف د تحصیلي نندارتونونو دا دی چې موږ جوړو چې موږ افغانانو ته او بل خصوص هر هغه څوک چې د افغانستان په تعلیم باندې باور نه لري د افغانستان تعلیم مرتهیت ښکاری او دا وایي چې د تیر دوره کې یا اوسنۍ دوره کې تعلیم په برخه برخه کې کار نه دی سو یو یان کیږي. دې هدف دا دی چې موږ وښیو چې افغانستان د تعلیم ځای دی، افغانستان د سولې ځای دی، افغانستان د پرمختګ ځای دی، او هر هغه څوک چې واړی په هیواد کې دننه په ښه فضا او په ښه توګه باندې معیاري زده کړه کولای شي. لکه موږ په افغانستان کې یو سلسلور د شخصي پانتونونه لرو، نو د دې شخصي پانتونونو یو ارزونه هم په دې نندارتونونو کې کیږي. د شاګردانو، د محصلینو، هر هغه څوک چې غواړي تازه لوړې زده کړې پیل کړي، هر هغه کورنۍ چې غواړي اولاد یې تربیه سي، سالم لوړې زده کړې وکړي، نو هغوی به د تحصیلي نندارتونونو ته راځي او د تحصیلي نندارتون د مختلفو پانتونونو نه لیدنه کوي، دوی سره به خبرې کوي، خپل د خوښې رشتې، د خوښې پوهنځي او په ډېر کم په ډېر زیات ډسکاونټ باندې بدل تخپل اډمیشن کې خپل داخله اخلي. د دې یو بل مهمه ګټه دا ده د نندارتونونو وړاندې کول چې هر هغه تحصیلي موسسه چې غواړي دلته خدمت وکړي او د نندارتون کې ګډون کوي، هر هغه څوک چې د نندارتون ته راځي او نندارتون څخه لیدنه کوي او د دې تحصیلي موسساتو نه لیدنه کوي، هغوی به 50% تر 70% ډسکاونټ اخلي. یعنی دا هر هغه چا لپاره چې اقتصادي مشکلات ډیر وي او نسی کولای لوړې زده کړې وکړي، ارمان لري چې لوړې زده کړې وکړي، دا نندارتون ورته یو ښه چانس برابروي تر څو دی وکولای سي خپل د خوښې پوهنځي، د خوښې رشته، د خوښې پانتون چې دلته یو سالم رقابت لاندې دي، په ډیر زیات ډسکاونټ باندې، یعنی تر 50% ډسکاونټ باندې دلته خپل داخله واخلي، خپل زده کړو ته دوام ورکړي. سو یعنی لهمدا هدف یې دا دی چې مونږ خلکو ته ګټه ورسو او خلک په کم پیسو باندې وکولای شي خپل لوړې زده کړې بشپړې کړي.
مننه کوم ودان د پدیرم تاسو وختل وایم چې پټ کلیس ډول مثلا څونه کسان لیدنه وکړه د لمړی پښتنې برخه پات شو؟
بالکل، زمونږ د څلرم تحصیلي نندارتون تقریبا د 20000 تر 25000 کسانو پورې مونږ لیدونکو درلود چې راغله، او د څلور ورځې په جریان کې زمونږ د تحصیلي نندارتون نه د پانتونو نه انسټیټیوټونو نه ننداره وکړه او خپل هغه څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړل. یعنی په څلور ورځو کې ډیر غټ رقم دی، که څه هم د او کابل کې د ورستي خنړی پیښو لامل زموږ ډیری کسان د تزړه نشه کول چې د نندارتون کې ګډون وکړي او ځان مسؤل نه باله، خو د تیرو کلونو په نسبت کې ګر چې زموږ اشتراکونکي کم وو، خو بیا هم د 20000 تر 25000 پورې زموږ د سروي لمخې زموږ د غنملیکنې لمخې کسان راغلي او د نندارتون کې ګډون کړي.
ډیر ډیر مننه. خغلی پیلوزه د خغلی کامران وویل چې په دغه تحصیلي نندارتون کې ډیره ګټه مثلا ځوانانو ته واغوي چې نوی غواړي مثلا خپل لوړ زده کړې پیل کړي. ستاسو په نظر باندې اختیام دا موضوع څومره مهمه ده چې د ځوانانو مراجعه وکړي اول ته د خپل خوښې، د خپل هغه کوم اقتصاد مطابق چې دی یو یو تحصیلي مؤسسه ځان ته انتخاب کړي، څومره ګټور دی دغه اقدام؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ملګرو ته سلام، موریدونکو ته سلام. واقعیت چې ښه اقدام دی او د افغانستان په تحصیلي او د پوهنیز ډګر کې دا نوښت دی. په خاله غسنه کې د شاګردانو هم په پټسترګو ځان ته د تحصیلي رښتې انتخابولې، تر څنګ ځینې نورې ګټې چې هغه فکری تبادله ده، د مفاهیم تبادله ده، په دې کې د یو بل سره د لیدنې فرصت ده. دا ټول شته په دغه نندارتونونو کې، بیا خصوصا د تحصیلي نندارتون چې دی وخت ډیره ګټه لري. زموږ په ځوانانو کې هغه مړه انګیزه چې هغه پخوا وه، اوس هغه دغه شان کړنې او دغه شان نندارتونونه راژوندی کولی شي. یو غټه غټه ستونزه چې هغه د شخصي پوهنتونونو په برخه کې د ځوانان لري، هغه د فیسونو د نرخونو مسله ده چې هغه باید کنټرول شي. دا که سالمه سیالي، سالم رقابت موجود نه وي په دغه ډګر کې، فیسونه به همدغه سي په ګونګ حالت کې او په همدغه سي خودسرانه ډول باندې ټاکل کیږي، او زمنګ ځوانان بل زده کړو همدغه سي بي برخې پاتې وي، همدغه سي محروم به پاتې وي. تاسو که وګورئ په خارونو کې ژوند یو ستونزه ده، بیا دلته د ماشومانو، د ځوانانو لپاره د زده کړو اسانتیا بل غټه ستونزه ده. او لبد مرغه چې شخصي پوهنتونونه شخصي تعلیمي ادارې چې دي هغه یوازې په ښارونو پورې منحصرې دي. که چیرته دغه شان رښتینې سیالي رامنځته کیږي او د دغې نندارتون په وسیله باندې دا کار کیږي نو دا یوه ښه وسیله ده، یو ښه اقدام دی. یو شخصا زه یې ستایمه ډیر شي باید دا کلو بانډو ولسونو ته وغځیږي او ولایتو ته حتی وغځیږي. څو التم ځینې ادارې شته دي په ولایتو کې، ځینې پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه شته دي چې همدغه جبر همدغه ظلم یې راخیستی دی په دې ځوانانو باندې. تاسو وګورئ چې کله چې زه که له نوم پرته ووایم چې په کابل پوهنتون دی ماسټري د میاشتې یو لکو څلوېښت زره د سیمسټر یو لکو څلوېښت زره افغانۍ اخلي، نو که چیرته یو څوک یو لکو څلوېښت زره افغانۍ ولري او دی بیا ماسټري وکړي، بیا د دې ماسټري ثمره ترلاسه نه کړي، څه فکر کوي چې دی به څومره مایوسوي په ژوند کې؟ په هر حال یعنی د لیسانس دوره هم همدغسې کړکېچنه ده. زمونږ شخصي ښوونځي کې وګورو، زمونږ په کابل کې یا په نورو ښارونو کې، هغه هم په همدغې کړکېچ کې اخته دي او په همدغې ظلم کې ښکیل دي. نو هیله مې دا ده چې دغه لړۍ وغځېږي، دغه لړۍ پراخه شي او د دغې سالم رقابت هغه زمینه شي، دا هغه رامنځته شي.
ډېره ډېره مننه. له دې کمرغه زموږ یوه بله میلمنه د مورا پوهنتون یوه استاده غلې شریفه ستانکزی هم را سره په سټوډیو کې ده، ورته ښه راغلاست وایو او وار وار کوو چې را سره خبرې وکړي. غلې ستانکزی، ستاسو په نظر باندې د دغه تحصیلي نندارتونونو ګټې څومره دي د ځوانانو دپاره، د تحصیلي محسسو دپاره؟ په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو.
مننه. تر هر څه دمخه زه ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او هیله ده چې جوړ او روغ اوسي. او په څنګ کې زه باید په دې اکله دا ووایم چې کله چې یو څوک د تحصیل په برخه کې یا که هره برخه یې غواړي یو کار سرته ورسوي، نو مخکې له هغه نه باید دغه کار باره کې معلومات ولري، دغه کار ښېګڼې مثبت یا غیر مثبت اړخونه یې باید وپېژني. نو که یو تحصیلي مرکز د زید مثال په توګه، نو مخکې لغه باید معلومات ولري او د دې سنندرتونونو او زینو پرانستل د خو خامخاله ګټه پرته نه ده. په دې چې یو مشخص ځای یو مشخص مرکز دوی ته وړاندې کیږي چې په یو ځای کې په یو ورځ کې یو دفعه چې دوی غواړي راسي، یو هلته ټول پوهنتونونه دي، انستیتوتونه دي، مکاتب دي، هلته خپل هغه پروګرامونه، خپل پالیسیګانې، خپل هر څه معلومات لري، هغه وړاندې کوي خپلو مشتریانو ته. نو دا یو خو ډېر لوی سهولت ده زموږ د خلکو لپاره، یعنی سرګردانه کیږي نه چې موږ کوم اړخ ته لاړ شو. په همدې وجه کې خپل معلومات لاسته راوړي، بیا نو بعد لغه بیا خپل انتخاب تر سره رسوي چې موږ کوم شی انتخاب کړو. نو همداسې که موږ په هره برخه کې وسنجو، دا د اهمیت نه خالي نه ده. نو په دې برخه کې موږ خپل فرزند زه د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس برخه کې که وایم، موږ په دې برنامو کې اشتراک کوو او تیر کال موږ د دې شاید اوس دغه نمایشګاه یا دغه پروګرام د تحصیلي نمایشګاه چې موږ خپل سپانسر موږ خپل دا په 1995 کال کې دا برنامه موږ د خپل پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لار اچولې وه، سې ډېرې ګټې مو لیدلې او اوس دا پروګرامونه موږ ادامه لري. موږ چون یو نوی پوهنتون ده، یو نوی کمپلیکس ده او غواړو هغه خپل هیوادوالو ته خصوصا خپلو خویندو ته چې هغوی بیا په دې پوه سي چې تنه یوازینی پوهنتون چې د ښځو لپاره خدمت کوي، د ښځو لخوا ورته وړاندیزینې کیږي، دا وپېژني. همدغه برنامې، همداسې نمایشات، همداسې خپرونې، خاصې خپرونې، د کتاب ورځې، د خاصو عناناتو هغه فرهنګي کړنې چې ښځې کوي او په کورونو کې دي، هغه غواړي چې یو چیرته یې چا ته وروښیي، هغه موږ په دې پوهنتون کې د ښځو لپاره داسې زمینه مساعده وو چې هغه موږ خپلو خویندو هیوادوالو ته وړاندې کوي، خلک راځي ګوري، بیا د غل مخې نه انتخاب کوي، هغه ښېګڼې او ټول شیانې ګوري، بیا لار ورته پرانیستل کیږي.
ډېر ډېر مننه اغلی ستانکزی. ښاغلی تسکین، تر ډېره دغسې فعالیتونه په پلازمینه کابل پورې محدود وي، په ولایتونو کې ولې داسې نوښتونه نه کیږي؟ مثلا تاسې د پکتیا ولایت اوسیدونکي هلته مدني فعال یې، څه نظر لرئ چې دغسې غونډې داسې تحصیلي نندارتونونه که په ولایتونو کې هم جوړ شي، دا به د ولایتونو د ځوانانو سره ډېره مرسته وکړي چې د خپل تحصیلي مرکز په انتخاب کې د خپل ذوق او د خپل اقتصاد مطابق تصمیم ونیسي؟
ډېر مننه ترمن صاحب تاسو ته او د میز ګډونوال ته هم دا ډول درنو اورېدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. څنګه چې عقل یعنی څه شی دی، کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمی وي، ما ورباندې لیکلم کړی دي، په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمی وي هلته د افراطیت او ماتم فرسته فکر په میراث پاتې کیږي. رزو موږ د کومې ټولنې غړي یو؟ موږ د ختیځې ټولنې غړي یو. بلا په دنیا کې دوا ټولنې شته چې یو ختیځې ټولنې دي، یو شرق غربي ټولنې. چې موږ خپله د ختیځو ټولنو وګړي یو، زه وایم چې دا ختیځ ټولنې اصل ته وپیژنو. ختیځ ټولنې اصل کې دوی چې دي اوږدمهاله پلانونه نه لري، عقلاني باورونه سره نه لري، ټبر باوري موجوده ده، تشددي افکار موجود دي، یو ډول عاطفوي سیستم پکې موجود دی چې د عاطفې د زیات لوجې انارشیزم یا ګډوډیشن رامنځته کیږي. طبعا چې په کومه ټولنه کې چې ګډوډیشن رامنځته کیږي هلته د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي، د علم او د فکر د تولید او د ذهنیت سازۍ مخه ډب کیږي. نو طبعا چې په ټولنه کې دغسې مسایل شته چې انسان د فکر نه لوولی شي. او پښتنه تاسو وکړله چې په نور ولایتونو کې ول نه کیږي، زه وایم چې د نظام کمزوري ده او مشکلات اوس که ووایو چې خلک پوه شوي نه دي، چې یاره د علم او د پوهې د رڼا په جوهر او ارزښت نه پوهیږي، دا خبره به هم ډېره بې معنا وي، ځکه دا خبره هم ډېره تکراري ده. زه خپله شخصا په ځانګړې توګه زه خپله ویلی شم چې زه اوس مهال په یوویشتم پیړۍ کې زه په دې شرمېږم چا ته ووایم چې یاره مونږ باید درس ته لاړ شو، درس ووایو، سبق ووایو، ځکه چې اوس مهال مونږ خلک پوه شوي دي. خلک ټول چې فیسبوک باندې پوهېږي، په ټولنیزو رسنیو کې د خپل فکر د اظهار خبره کولی شي. نو طبعا چې د علم او د استاد لپاره، د زده کړو لپاره، دوام لپاره، له هرې ممکنه لارې نه استفاده کولی شي، خو که چېرته امکانات ورته برابر شي. ولایتونو کې کوم پاندونه چې دي، لوړ زده کړو موسسې چې دي، انسټیټیوټونه چې دي، د ځانګړي خصوصي ښوونځي چې دي، هغوی اکثره یوازې د پیسو د پیدا کولو لپاره جوړ شوي دي. هغوی کوم پالیسي، کوم میکانیزم چې د لوړ زده کړو وزارت لخوا نه په هغوی باندې شرایط ښودل شوي دي، هغه شرایط ورباندې تطبیق شوي نه دي. خبره د ولې په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه نه کیږي؟ په ولایتونو کې کیږي، دغسې پروګرامونه ډېر شوق او په ذوق سره دا خبرې کیږي. خو ما مخکې ویل چې هلته امنیتي ستونزې هم شته دي، او ځینې فرهنګي کلتورونه لا هم شته چې زمونږ د ټولنې د بیدارۍ لپاره لا کار هم شوی نه دی، ځکه چې زمونږ ټولنه ډېر کار ته اړتیا ده، ډېر کار ته اړتیا ده. موږ که غواړو چې راتلونکي کې زمونږ د ګران لوی افغانستان لپاره، د افغان انسان د ځینې سیاست جوړولو لپاره بل فخر افغان باچا خان پیدا شي، خو دا به هم ډېره سخته وي، ځکه دې ته ډېر کار پکار. لکه څنګه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته 900 کاله تبلیغ وکړو، نو زه وایم چې زموږ د ګران افغانستان د خلکو لسون لپاره څه چې تر ابده مبارزه په کار ده، تر څو چې دغه بدمرغه پدیده چې ده ناپوهي ده ورکه شي لکه ګوزن.
ډېره مننه تسکین صاحب. ښاغلی کامران، موږ چې د موراب پوهنتون سره اړیکه ونیوله او د دوی استازي مو دغه خبرونه ته راوتول، دوی دغه تحصیلي نندارتون په اړه بي خبري وخوده چې دوی خبر نه ول. ولی مثلا په داسې حال کې چې په سلګونو ته شمیر رسیږي د تحصیلي ماسو او پوهنتونونو، په دې کې ولی د اویاو په شمیر کې دغه ولایه تاسو ونه غوښتل چې ټول پکې وي؟ آیا یو شمیر پوهنتونونه او تحصیلي ماسې حاضر نه شوي چې دغه تحصیلي نندارتون کې وي؟ ځکه که شمیر یې ارتونه ډېر کېدای شي خدمتونه ډیر را شي ول او مسلین چې راځي هغه به خې انتخاب کولای شو ستونزه څه په دې برخه کې
تورمان صاحب ډیر ښه سوال دی ستونزه فکر نه کوم چې مور د خوا دی وي ځکه مور د دې تحصیلي نندارتون مخکې ما وویل چې مور څلرم تحصیلي نندارتون دی چې مخکنی تحصیل نندارتون اغلی استاد وویل چې سپانسر هم دی و زمونږ 15 ورځې تقریبا سوشل میډیا کې او تلویزیونی تصویري رسنیو کې بلبورډونو له لارې موږ اعلانات کړي دي چې څلرم تحصیلي نندارتون په دغه تاریخ باندې جوړیږي هر هغه پوهنتون هر هغه نیمه علي زده کړو موسسه هر هغه مکتب چې غواړي خپل پوهنتون خپل شته امکانات ولسته په خدمت کې وړاندې کړي غواړي چې خپل هغه څه چې لري او هغه د دې نندارتون له لارې خلکو ته وشي کولای شي ګډون وکړي او ټولو پوهنتونونو ته موږ ایمیل کړی دی د مورا پوهنتون په ګډون موږ ټولو پوهنتونونو ته ایمیل کوو چې هر هغه څوک چې غواړي دلته ګډون وکړي او هر پانتون ته موږ اولیا ترکو چې مثلا ښه خدمات خلکو ته وړاندې کوي لکه مورا پانتون چې اقتصادنو په برخه کې ډیر فعالیت کوي ډیر کار کوي او تر ډیره موږ ستاینه هم کوو د کارونو دا چې مورا پانتون ګډون نه دی کړی ستونزې ماته نه معلومیږي ځکه موږ د شپې توسه تر 140 غرفو ځای لرو درې منځله ځای لرو او په هغه کې موږ 130 غرفه کولای شو ځای پر ځای کو او ټول پانتونونه خصوصي مکاتب کولای شي ګډون وکړي د 15 ورځنی اعلانونو تلویزیونی رسنی رادیوي او بلبورډونو لالاره او د ایمیل لالاره موږ خپل هټوله هڅه کړې ده دا چې مورا پانتون به خبره ده او د دې کې ګډون نه دی کړی دلیل باندې ځنه پېژم خو موږ هغه خپل نهایي هڅه کړې ده څومره چې موږ توانو څومره چې مکولای سوای د دې ځکه د نندارتون ګټه ټولو پانتونونو ته معلوم دي چې وتاسلی نندارتون ګټه یو پانتون ته څه ده یو پانتون چې دلته راځي څومره لاسراوړن لري څومره ماسلین جذبولای سي څومره خپل پانتون شو کولای سي څومره په کابل کې په نورو ولایتو کې هر هغه کس چې دلته راځي یو پانتون څومره تر تاثیر لاندې راتلای سي هغه ګټه ته په کتو باندې هر پانتون د تعلق مندي چې راځي ګډون وکي دا چې ځینې پانتونونه پاتاسي وي دي ممکن هغه را روان نندارتون ته آمادگی ونیسی یا دی نندارتون ته آمادگی نه نیولې نو همدا یو دلیل کېدای شي خو موږ هغه خپل ټوله شته په کار اچولې او هغه څه چې مولرل د ټولو پانتونونو سره مشارکې کړي وي او اکثره د دې پانتونونو موږ سره ګډون کړي چې هغه یعنی مالی وضعیت ډیر خراب او هغه اقتصادي وضعیت ډیر کم او نیس وای کولای چې دلته ګډون وکړي نو هغه فریدل ته ګډون کړي هغه ته هغه د چاپی مسایل او هغه ټول هرڅه موږ ته فری کړي دي څو دی وکړي لسه ولسته خدمت وکیل ته ګډون وکي او خپل پانتون ته ارتقا ورکړي را روان اگزیبیشن ته را روان نندارتون ته آمادگی ونیسي یعنی څه چې متوان کې واغه مټوله دی په اختیار کې شي و
ډیر ډیر مننه افغانستان ته په پښتنه بل تاسو نو کوم مخکې پیلوځي سی وویل چې فیسونه ډیر زیات دی په پانتونونو کې او بلدا چې غیر د فیسونه شته ورته اشاره وکړي نور موضوعات هم دي مثلا حاصل ک چپترونه واخلي یا کتابونه چې ریفرنس په توګه باندې ورکول کیږي چې هغه واخلي د ټول مصارف کراوه سنجي به د فراغت د غونډې تر مصارف پورې دی پر شخصي پانتونونو کې دا ستوند لري کیږي مې فکر نه کوي چې دا د پنننۍ او شرایطو کې چې فنند اقتصادي پلا وړیر زیانمندی سوزمنه بی دی او مسل لپاره مورا پانتون په خاص ډول تاسو په دې برخه کې څه دخل لري حال دا چې یو بل د غم په دې کې باقي چې اساس مسلین جونی دی او نو د تر لکانو پر تر ډیر پر دا مشکل سره اقتصادي مشکل سره مخ دی په دې اساس نظر
مننه زه د ورور خبره ته مخ کې غواغوم او تر یو ډیر هدا دا خبره دی دوی د مال لپاره د منلو وړ نه دی
یعنی تاسو خپل مرکز پر وای ټول
نه ټول د ټول عمومي دوی د خصوصي سکتور یا پرایوټ سکتور یاد کچه د پیسو مقابل کې دوی بزنس کوي تجارت کوي خو سمه ده د بزنس خبره په منځ کې سته کله چې یو څوک یو پنګ یا سرمایه په کار اچي او په مثبت لاره په خلار کې په کار اچي نو خامخا څو ګټې په نظر کې نیسي هم د خپل مادي ګټې په نظر کې نیسي او هم مانوي ګټې چې لنی کومه موګه زه شخصا بیا د مورال بودخ کا خبرې وکم چې په مورا کې فردن تیزینو پختن سره موږ مخکې غو چې فیس څومره ده فیس لوړ ده نظر نور جاي تا اما یو تقریبا کبد نو موایمه د خصوصي پانتونو د انسټیټو پاتې ده چې غوې د پیسو مقابل کې هر چاته سند مرکړی خو اوس موږ غواړو کا چیرې یو څوک پانګه له لاسه ورکړي داسې یو دایمي او معنوي پانګه بیرته لاسته راوړي، نو هغه کیفیت، هغه لوړ کیفیت چې ته غواړې، ښه استاد دي، استاد سطح اتقا لماسترین لوری، آیا که فرزن یو نفر بزنسمن ده کار پیل کی استادان ورت دا جمن لری یا دا تعهد لری چې راسی آلتا بیا یو شاگرد یا محصل تا رایگان توگه درس ورکی، نو خامخای غطه با تا برتا یو چه خور که دا مصارف دا طول شاند پا نظر کنیول کی گی دومون خالق با دا ذهنیتو لری چه کلا مانگه یو شایل لست ورکو چه اغا پیسی دی یا مادیاتی، نو پسند که خب مونگه معنویت اغا شتمنی سه ده تل لپاره مونگ سرپاتی ده، او هر سمنا سه اغا خیی، هر سمنا سه اغا زلانده، هر سمنا سه اغا پیا لوار پانتون کی یا لوار فیسوار کی، نو تو با مونگم را کیفیت واقوم داره، نو ولی باید مونگه دیتا جگرخونه وسو تانا تحصیل برخه که دانه ده مونگه همیشه غورو یا شای پا دیره کم باید بلاست راولو، اما دیتا متوجه نیو چه اغا که دی کم باید شای خوب اغا کیفیت نلری، زو باید هر روز اغا واخلم، لکه یو مطال دی جاپانیانو ده چه زو پخپل زون که همیشه لدین استفاده کوم، اغای دست مطال لری وی مونگ دوم رو پیسی نلرو چه ارزاده شای واخلو، یعنی ارزان شای باید هر روز واخلی، او کلت قیمتی شای اخلی، نو یاری باید اخلی و تل بدیق نخواه استفاده که، نو پده حساب داد مال پارد من نوار نده، زخ پلا فرزان زی یا موریم زی پده پلا تا قیمت سی هر سمرا پانگ هر سمرا مادیات لما نزی اما دی ما اولاد پده سی وجه که خوب خبر دلتا ده بیا بسی گورو دی ما اولاد یو خه جی که درس وی عشان چی طول میارات بکی پا نظر کنی ولسی وی نو دا خو زبا لحر جی سی پا هرم طریقی سی غطا بی پیدا کوما او دا امید لرم سی اغا برتا بیا ورز برتا لاست را ورما، نو پا خوالل دی خوالل لپارا دی آغستل لپارا مگه دیسی کسان لروسی دیر لوری پیسی مصرفه دیر فازن زین مزخرفاتو دا دا ودون دا نور معاملی چی دی، اما تحصیل دا سی شاید چی دوی واری چی بی بایی دی مفتی او خدی امی، نو دا خو بیا دیا چال پر منن ورنه
هری رڈی رمنن قدر من اوریدن کو استاسی تلیفونو نه پدی برخه کرا اخلو داڑی کشمیریم دی 0199 شل 15 دیر سلوی خو 0922 1555، نو د موضوع پړه خدای کی موضوع متعقب کړی اور سره اڑی کونی سی بلې میره بنی او کیا چادی رادیو دا استاسی رگ سم ناراضی په بخنه سره خپل ځی تغییر ورکي اغاړي کې پېښ و بل اوریدل کې راخلو بلې ازادي رادیو ده مهرباني
ترمون صاحب سلامونه او احترامات مو منه یم
وعلیکم السلام مهرباني ازادي رادیو ده څوک لته
درانو ملمنو تم سلامونه او وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ بوي فضل هدي ورداګ مې باندې چاک نه
ورداک سي مهرباني وکي
مننه تاسو وکان درنو من منوم ډیر مهمه خبره کوي او دا د ویور دی چې داسې ډول مخ په جامعه کې لیدو چې دمر شاونو تای ور پکړ دی او چې دا کوم نر ډول څه دی چې دا جوړ کړای دی نو د درنو من منو نه مو هغه پښتنه سول دی چې دای په غل لرو پراتو سیمو کې چې ځوانون یو به کور دی یو په دوه شکل باندې د کور نشي کوي او نه پیږي دغه د پورا پوری کړی دا په نورو ولاتو کې یو دی په نظر کې دا چې کوم یو نن د خپل بلم چیرته جوړ کو په نورو ولاتو کې کنه مننه
مننه قربان شم یی چاري پښتنه یاداش و ان شاء الله چې دوستانو ځواب وي بلې اوریدونکو را سره په کر خره مهرباني وکي ازادي رادیو ده مهرباني وکي هلو دا اړیکه هم پریش ولا بده مرغه خضر من اوریدون کو تکړه چړی کني سه یو سم ځکه انتخاب کې د نور لو وخت نه ډډه شي bale مهرباني وکي ازادي رادیو دا مهرباني زه بدلول شي یو بخې غږ مو سم ناراضي bale وعلیکم السلام څوک لکه مزه
محمد ولی احمد د فراو ولایت بکوا ولسوالی
محمد ولی له فراو ولایت مهرباني وکي
ما ویل چې موږ په وطن کې به خیر ډیر ستوندې ده
ها نو هم دبره ودا خو منو ستونزې خو ډېرې دي خو دا چې تاسو ستونزې لرله هغه هم شریکه نه کړه بل اوریدونکی هم پلي کړی بلې مهرباني وکي بله د رادیو غک ټیټ کې ور سره خبرې وکې مهرباني.
السلام علیکم. خیر غیرت
مننه. کور ودان څوک لکه مزه
پکتیکانا.
نو مو سم وانه ولیدل شو څوک لکه پکتیکانا.
ګل احمد دی پکتیکانا.
ګل احمد دی پکتیکانا. مهرباني ګل احمد جانه.
دما وختن انداره چې د پکتیکا کې شخصي نشته ده. د شي قیامت دی تقریبا یعنی نیمال ذکر څور یو سمستر په لزر افغانۍ باندې د شي یعنی
هم را سره د ازادي رادیو دا مهرباني وکي. بلې ازادي رادیو دا ستا سړی کرو غره مهرباني. په هر حال قدر مند اوریدونکو رازو پښتنو ځوابونو ته فضل هادی وردګ ورور له وردګ ولایت نه دوی ویل چې په ولایتونو کې ورته نندارتونونه کم نه څه فکر کوم تر دې اړه تاسو ته متوجه کیږي. هغې ولایتونو لپاره هم په پام کې لرئ چې داسې نندارتونونه جوړ کړئ چې هغې ځوانانو مراجعه وکړي او دغه غړین معلومات د تحصیلي مرکزونو په اړه ترلاسه کړي.
بله تورمان صاحب، موږ زونونه په سطح باندې نندارتونونه لرو خو متاسفانه چې ولایت په سطح نندارتون نه لرو. زونونه په سطح باندې موږ نندارتونونه لرو چې تیر کال ماهرات زون کې نندارتون درلود او د هغې نه یو کال وړاندې موږ کندهار کې د ایران او افغانستان ګډ نندارتون درلود تحصیلي چې ایران کې کوم فرصتونه دي د افغانانو دپاره د زده کړې عالي زده کړو لپاره او افغانستان کې کوم فرصتونه دي. نو هغه نندارتون مو هم د 15 ورځو لپاره کندهار کې درلود چې په زرګونو خلکو عمل ته ګډون وکړ، بلکې د کندهار د نږدې همسایه ولایتونو کسان هم راغلل. هغه کسان چې د عالی زده کړو علاقه مندو، هغه کسان چې غوښتل چې راتلونکي کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، هغوی ټوله ګډون کړی و. هرات کې مو درلود، مزار کې مو سش کال پلان دی چې را روان نندارتون مو د تحصیلي نندارتون د زون په کچه په مزار شریف او جلال آباد کې وي. او د وردګ صاحب سوال دا و چې کاري نندارتونونه موږ هر کال څلور نندارتونونه لرو چې تحصیلي نندارتون دی، کاري نندارتون دی، طبي نندارتون دی او هغه کې ساختماني نندارتون دی. د زموږ د نندارتون تر څنګ کابل سرنا کې یو کاري نندارتون هم و چې کار او تحصیل عنوان لاندې جوړ شوی و. هر هغه کس چې یوه ځانګړې رشته کې تحصیل کړي، ځانګړې مهارت لري، مختلف پوهنتونونه، مختلف دفاتر، مختلف انجوګانې، دولتي او غیر دولتي، دې ځای کې سره راټولېږي او د یوه شخص نه چې په ځانګړې برخه کې ځانګړی استعداد لري امتحان اخیستل کېږي. دلته نه واسطه مطرح ده، دلته نه پیسې مطرح دي. هر هغه څوک خپل استعداد، خپل د فن مظاهره کوي او همالته به د کار قرارداد لاسلیک کوي او خپل د خوشي وظیفه به پیدا کوي. او موږ هم هر کال یو کاري نندارتون لرو چې په دې کې په سلګونه پوهنتونونه، دفاتر، دولتي او غیر دولتي انجوګانې ټول په دې کې ګډون کوي او هر هغه لایق او با استعداد ځوان، هغه که انجلۍ وي که هلک وي، راځي او دلته امتحان ته نه اخیستل کېږي او د سالم او آزاد رقابت له لارې دی کولای سي خپل د خوشي کار ته لاره پیدا کړي، په ښه معاش باندې کولای سي کار وکړي. نو کاري نندارتونونه مو یوازې کابل پورې محدود دي، ځکه ولایاتو کې موږ دومره علاقمندان، دومره دفترونه نه لرو چې هغوی دومره توانایي د جذب د کارګر ولري. نو صرف مو کابل پورې کاري نندارتونونه محدود دي او تحصیلي نندارتونونه موږ د زونونو په سطح لرو. هر کال دوه زونونه ته موږ وقف کوو چې هماغه زونونه کې موږ تحصیلي نندارتونونه جوړو.
بله مننه کامران صاحب. پیلوزی صاحب وایي دا ټول جهان په دوه افغانۍ شي او دوه افغانۍ ته سره نه وي، نو څه به کوي؟ اوس خبره دا ده چې دغه تحصیلي مؤسسې چې دي، پوهنتونونه چې دي، دوی خپل خدمات وړاندې کوي که نه؟ ولې بیا هم مثلا هغه اقتصاد چې زموږ خلکو کمزورې دی، هغوی هغه څه ونه لري دغې کې وکولی شي په دغه لوړو زده کړو مؤسسو کې جذب شي، نو بیا به څه کېږي؟ ستاسو په نظر باندې څنګه کېدلی شي په ټوله کې دغه ستونزه حل شي؟ دولت څومره کولی شي په دې برخه کې رول ولوبوي؟ مثلا بډایه کسان تجاران هغوی څونه کولی شي خپله تحصیلي مؤسسې څومره کولی شي یو څه زکات هم وباسي مثلا د پیسو نه پیسې واخلي د غیرو پیسو والا نه دعا واخلي څومره امکان لري دغه موضوع؟
لومړی خو دغه تفکیک په ټولنه کې ډیر زیات ګران ده. د دې ملګرو د کور ودان وی چې دوی خو یو کار کوي چې د پوهنتونونو ترمنځ هغه د سالم رقابت یو زمینه برابرۍ یا د هغوی دپاره د اعلان زمینه برابرۍ هر څه چې کوي خدا یو نیک اقدام دی. اما کار د پوهنتونونو چې کم دی دا کړکیچن دی په افغانستان کې. که چیرته د شخصي پوهنتون او د دولتي پوهنتون د زده کړو معیار سره وسنجول شي د ځمکې او د اسمان فرق دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان په پارلمان کې نیم وکیلان دا ناس نیم وکیلان د شخصي پوهنتونونو نه فارغ دي. خو اغلی استاد که چیرته تاسو یو وکیل ماته راوښیئ چې تاسو ستاسې پوهنتون ته درغلی او ستاسې په صنف کې ناست شوی استاد درس ته ناست وي هېڅ بې څوک ثبوت نه کوي. دا یو مسله. یعنی ویډیا سندونه ویشل کېږي ښه پریمانه د پیسو په مقابل کې او دا هېڅوک هم نشي ردولی که نه یې چې راشي زه درته وښایم چې زما ملګري اخیستی دی. دا خو دروغ نه دي. تر څنګ یې بله غټه مسله د تدریس د میتود د تدریس د معیار ده. هغه استاد چې هغه په پوهنتون کې استاد په دولتي پوهنتون کې هغه راځي په شخصي پوهنتون کې هم درس ورکوي ټول هماغه شی دي. په سلو کې 95% استادان د دولتي پوهنتونونو دي شخصي پوهنتونونو هم. دا یې بله غټه ستونزه ده. هغه ځوانان چې هغه نوي له پوهنتونه فارغ دي کادري دي او تر څنګ یې ځینې ماسټریانې حتی لري هغوی له قطن چانس نه ورکول کېږي. که نه وي چې مهرباني اغلی استاد تاسو دا ذمهواري راکړئ چې زه لس ځوانان ماسټران در معرفي کې مقرروي. نه یې مقرروي څوک. تر څنګ یې بله غټه ستونزه چې په شخصي پوهنتونونو کې ده هغه د امتحانونو د مسلې ده. امتحان اخیستل کېږي د شاګرد نه او ناکامي قطن نشته. ما پکې درس ورکړی دی. هیڅ اول استاد ته دا وایي چې وروره ناکامي نشته په شخصي پوهنتون کې ځکه چې زما شاګرد بیا ماله نه راځي. که دا ته ناکام کې بیا ماله څوک راځي؟ نو دا یو غلط ذهنیت خپرېږي په دې کې او زما ګټه ورسره زیانمنېږي. بل تاسې ډېر یو ښه ټکي ته اشاره وکړلی چې د فیسونو د کمښت مسله ده. بله د دغه د تاسو وګورئ د د فراغت او د زده کړو یو کرکچن بازار په دې ټولنه هغه حاکم دی. یو بس مثلا په ننګرهار کې یو بس اعلان شي په حکومت کې 2000 کسانو ورته اپلای کړی. وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې دلته معیار معلوم نه دی او شخصي پوهنتونونو بې شمېره محصلین فارغ کړي دي او 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 هیڅ هغه نه دی معلوم چې باید څوک مقرر شي څوک مقرر نه شي. د وکیل صاحب زوی دی، د والي صاحب زوی دی، د وزیر صاحب زوی دی، د قومندان صاحب زوی دی. دوی د شخصي پوهنتونونو نه په چې دوه کالې وایي یو کالې وایي وروره پیسې ورکوي او فارغېږي او بیرته چیرې هغه خپله اداره کې مقرر دی. ما تا ته څوک هغه خلکو ته چې هغه مستحق دي هغه خلک چې هغه واسطه نه لري هغه خلک چې د وکیل او د وزیر سره رابطه نه لري هغه ته څوک وخت نه ورکوي. هغه که ماسټر دی که ډاکټر دی او که هر شی دی. بل د پوهنتونونو او د بډای خلکو د حکومت مسؤلیت دا دی چې په دې برخه کې هغه خلک چې هغه واقعا د زده کړو مینوال دي زده کړو ته لیوالتیا لري زده کړې غواړي او وسه نه لري هغوی ته دې موقع ورکړ شي هغوی ته دې دا وخت ورکړ شي. خیر د ډیر دی پیسې دې کمی کې نرخونه دې راکم کې ډیر محصلین دې جذب کې. زمونږ استاد دا اوس چې سکل چې کوم دولسم پاسان یا دولسم فارغ زده کوونکي زمونږ له پوهنتونونو نه پاتې دي دوی د دوی دغه څوک کوي شي چې دوی د پوهنتون ته لاړ شي. نه یې پلار وصل لري نه یې تره وصل لري نه دی پخپله وصل لري. نو دی به پاتې وي نو مجبوره دی ځکه چې دی د شخصي پوهنتون د پیس پیسې نه لري. دی به نو څه کوي بالاخره؟ یعنی د زده کړو معیار دا قطن نه دی معلوم. که زه لس لکه افغانۍ په یو میاشت باندې ورکم او په پوهنتون کې د ښو زده کړو نه برخمن شم دا لس لکه افغانۍ کمی دي. د زده کړو معیار نه دی معلوم د دې نرخ نشته. که دا په هر څومره ډیرو پیسو کېږي خو چې ته ولرې ښه خبره ده. خو که نه کېږي نو دا اوس زما ستا مسؤلیت ته چې زه د خپل افغان د خپل ولس د خپلو بچو دپاره زمینه برابره کړم د زده کړو هغوی محروم نه کړم. په لوی لاس دا په لوی لاس محرومیت دی د ځوانانو له زده کړو نه. نو بډایه خلک دا خو نه کوي چې د خپل کور د کور مخې سړک جوړ کړي. دا خو نه کوي چې د خپل کلي ښوونځي د نړېدلي دیوال هغه جوړ کړي دیوال بیرته جوړ کړي. دا خو نه کوي. دا خو کولای شي چې پوهنتونونو سره په همکارۍ باندې د یو لسو کسانو فیس په غاړه واخلي. پوهنتون باید دغه دغه پیدا کړي چې خیر دی که لس اخلي نو پنځه دی واخلي، دوه نیم دی واخلي، څومره چې هغه شاګرد وصل لري، څومره چې هغه شاګرد دغه بوج نه وتلی شي، دا کار دی وکړي. دې سره به یو خدای دی چې هغه د زده کړو په زده کړو کې هغه ناوړه فرهنګ چې حاکم دی، که پیسې ورکوه که نالایق یې که لایق یې، باید فارغ شي. دا فرهنګ به له منځه لاړ شي او یو رښتینی معیاري زده کړې به رامنځته شي، یو سالم رقابت به رامنځته شي د پوهنتونونو ترمنځ، امتحان به په صحیح معنا سره واخیستل شي او صحیح شاګرد به تاسې ټولنې ته وړاندې کوي. تر څنګ به د استاد په تفکیک کې هم ډېر دغه وشي، غور وشي چې استاد باید څنګه استاد مقرر کړی شي. هغه استادان چې هغه شل کاله پخوا په دولتي پوهنتونونو کې استادان دي او په پټ سترګو یې د رتبی اخیستي دي، هغه نن په شخصي پوهنتونونو کې حاکم دي، او هماغه زاړه تاریخي مواد چې هغه په دولتي پوهنتون کې تدریسي بیرته راوړي په شخصي پوهنتونونو کې هم په شاګردانو باندې دا جبر هغه کړی دی، منلی دی. نو دغه مسلې نه به هم خلاص شي، ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابر شي، د زده کړو زمینه به هم برابر شي.
ډېره ډېره مننه. تسکین صاحب، په کابل کې پیلوځي صاحب چې د افغانستان پایتخت پلازمینه ده، په دې باندې انتخابونه وو چې مثلا دلته پانتونونه او د لوړو زده کړو اکثره ماسې غیر معیاري دي، نو ولایتونو کې خو بې له شکه چې ستونزې به ډېرې وي، ځکه د مرکز نه ولایتونو ته سهولتونه ډېر دي. ولې په هر حال یو شمېر داسې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو ماسسې شته دی چې هغوی ډېر ښه او ډېر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. اوس ستاسو په نظر باندې کام دغه ماسسې یا دغه پوهنتونونه خپل څنګه په ولایتونو کې هم پرانیزي، دغه خپل خدمتونه پراخ کړي، دا به د ځوان نسل لپاره څومره ګټور وي چې دوی هغه کم معیاري پوهنتونونه چې دوی هغوی ته لار پیدا کړي او په راتلونکي کې د دې ټولنې لپاره ښه د خدمت وړ وګرځي.
بېشکه ترمان صاحب لکه څنګه چې پلوز صاحب وویلې او د ملګري د کور ودان دغه پروګرام جوړ کړی دی، د افغانستان د زینت جوړون لپاره ډېره ډېره لویه خبره ده، او زه باور وکړم چې د زړه له کومې خوشحال شوم. هغه رپورټ مې څو ورځې مخکې چې واورېدو ډېر خوشحال شوم. زه وایم چې ګورئ، یعنې دغه ټولنه کې چې دا درک پیدا کیږي، دا ټولنه کې عقل باندې پیدا کیږي. عقل د درې شیانو نه رامنځته کیږي، یو د زده کړو نه، د لیک لوست نه، بل د تجربو مشاهدو نه، او همدا ډول د محرومیت مجبوریت کې چې انسان رالوی شي. د درې شیانو عقل یعنی انفارمیشن، معلومات، ډیټا زیاتوالی. زه وایم چې که چیرته زمونږ هغه خلک چې لوړو زده کړو وزارت کې پالیسۍ جوړوونکي دي، میکانیزمونه جوړوي، ستراتیژي جوړوي، اوږدمهالي پلانونه جوړوي، تر څو چې د نوي تعلیمي کال لپاره دوی څنګه تیار اوسیږي او د راتلونکي لپاره هغه کوم ټارګیټ ټاکلی دی، هغه ټارګیټ ته ورسیږي. دی بې شکه ځینې داسې لوړو زده کړو موسسات شته دي چې زمونږ استاسې د کابل پوهنتون چې په ټول افغانستان کې یو نوم دی، د هغې نه هم ښه تدریس کولی شي، ځکه چې هغوی استادان ښه لري، ځکه چې هغوی مصارف کوي، زیاته هڅه کوي، کوشش کوي چې څنګه د یو مارکیټنګ وجه خلک را جلب کړي. خو زه که چېرته د ترمان صاحب ګوره، تاسو خپله د ماشوم ادبیاتو برخه کې کار کوی او ماشوم ته خپله شعر لیکئ، ماشوم ته د ادبیاتو ژبه ورزده کوی، ماشوم ته د فلسفې هغه پیل خبرې ورکوی، هغه د ماشوم فلسفه ورزده کوی چې ماشوم فلسفه د چیز نه شروع کیږي، د بورډ د مزو د تړل نه شروع کیږي، بالاخره تر زده کړو پورې، تر واده او تر نورو مسایلو پورې چې دی خپله ژوند جوړولو هغه کوم پاتې هغه چې د وخت هغه پوره کوي. زه وایم چې که چیرته ماشوم مور ته وایي چې ماشوم ژاړي، ورته وایي چې غله شه بابا د خوري بالا راغله، او پلار یې په کوتکو لرګي وایي مدرسې ته لیږي، هلته په ضربو ضرب ته ما په اثار وایه په دبخو یې وایه، تشدد چې هغه ځای نه شروع کیږي د وهلو ټکول نه، نو تاون چې دې وخته رسیږي هغه استاد هم لړزیږي که زده کړې کړې وي. بل دار چې ځینې خلک داسې درته وښایم، پکتیا پوهنتون کې زه خپل پکتیا پوهنتون نه فارغ شوی یم، د مور او پلار په دوای ماسټرۍ کړې دي، باور وکړه چې ما سره ټولګیوال مې ناست و، د زمونږ ملګري د اسماعیل لاروي یو کتاب د مونوګراف لیکنه، هغه کتاب موږ ته تدریسېدلو د بل استاد له خوانه چې ماسټري هم په ایران کې کړې وه، هغه شالیده شالیده وخوره، ما دا شالیده چې شی دی بیا مې فکر وکړو ملګری ته مې ته کتاب مې تر وړ چې دا شالید شي زه خو پوه نه شوم چې کله فکر وړ شالید وو نو هدا یقل هغه استاد هغه ژبه خو څه کوي چې باید ژبه زده وای چې استاد لپاره چې معیار دوه ژبې خو باید مهم وي چې افغانستان کې مهم چلیږي حتی هغه خپل هغه فارسي ژبه هم ترې غلطه کېدل هغه خپل لاجوي ژبه ترې ویل کېدله بل داره چې کله چې ماسل د خپل خواخې موضوع سیمینار په پانتون کې نه ورکول کېږي او د خواخې مونوګراف لیکنه تیزیس موضوع نه ورکول کېږي هغوی باندې په زور تعمیل کېږي نو ته څه فکر کوئ تاسو یا زه یا دا خلک یا دغه څوک چې دغه غږ اوچتویل غواړي هغوی نه به څه تموي چې هغوی به څه زده کړي ځکه هغوی خو جګر خونېږي تاسو ونیل در چې چا خودکشای وکړې د کانکور په نمرو کې چا کامې وړې وي چا یعنی دا هغه ټول رواني ستونزې هغه مشکلات دي چې په دې ټولنه کې چې هر انسان چې په رواني ستونزو لګیا اخته شولو هغه انسان به څه زده کړې وکړي هغه میتودلوژي چې په پوهنتونونو کې د دوی لپاره باید په لاره واچول شي نړیوال میتود نشته هغه پخواني خرافاتي فکرونه دي چې تدریسیږي او بلدار چې ځینې ښوونکي استادان په پوهنتونو کې په واسطو باندې مقرر شوي دي خو له نیکه مرغه ولسمشر غړي دې لپاره نوې ستراتیژي او فلال لپاره چې د اعلان وکړو چې دا باید عملي شي د دې زه ډېر ملاتړی یم او زه هیله منم یم چې ولسمشر غریب انشاءالله ځکه چې هغه خپل د لوړ زده کړو ډېر ښه مهارت لري او لوړ زده کړې تر ډېره کړې دي او پوهېږي استاد هم پاتې شوی دی بل دا ده چې په پوهنتونو کې تشددي افکار ډېر مخ پر ودې روان دي که چېرته شورا امنیت که زما غږ وي مشران د دغه مسلو مخنیوی ونه کړي نو لری نه ده چې په نه یوازې چې د
مشخص تسکین سیمه مزما پښتنې ته راشو چې آیا که دا پوهنتونونه یا دا د لوړ زده کړو هغه مشهورې ښې معیاري مؤسسې چې دي که دوی خپلې څانګه ولایتونو ته پلان ځي څومره به مؤثر وي د ځوانانو د ښې روزلو په برخه کې
بالکل دې کې شک نشته څنګه چې کابل کې ځینې لوړ زده کړو مؤسسې انسټیټیوټونه شته دي ډېر ښه فعالیت لري فکر هم ډېر عالي دی او ډېر هغه په دین یعنی انساني برخورد چې استاد د محصل سره کوي لکه دی یو پلار یا دی ورور یا دی ملګری پایس کچیرته دغه سی میتودلوژي په پاندونو کې هم په دولتي پاندونو کې شي او هم دغه لوړ زده کړو مستاد خپل څنګه په ولایتونو کې پرانیزي نو لري نه ده چې دغه اقتصادي غلامي بم غلامی نه بم ځان خلاص کو هغه څوک چې دې برخه کې سرمایه گذاري کوي دغه لپاره بم یو 100 روپے ګټه بیم کړی وی او زموږ د ځوان نسل به روزل شوی وی هدا یقل غ نور پانتونه چې دوی سره په رقابت کې دي په سیالۍ کې دي هغه ته یو فکر ورکول کی ترڅو چې دوی هم په همدغه فکر باندې ځان منظم کی او بل اخر په دې وطن کې د عقلانیت په نوم یو فکر هم ستشي
ډیر ډیر من تسکین سه وسات په اخر کې به هم راځو تاسو ته کدار ته وي مثلا امدا تیر په تنت پام سره زما خصوصا نن سبا چې کم ټولنیز محدودیتونه دي د نجونو په وړاندې په ولایتونو کې چې د زده کړو په وړاندې مثلا کې پانتون ته زیاته نارینه هم ورسره یو ځای کېنی دا تر ډیره د کورنۍ ولا غبرګونونو سره مخ شوې دي ولا دا چې مورا په هانتون یو خاص د نجونو لپاره پانتون دی چې زکړی هم نجونی ورکوي او څوک چې زکړی کوي هغه هم نجونی دی هغه خدماتي پرسونل چې دی هغه هم چوکیدار نیولې تر اداري مامورینو په ټول نجونی دي که دغه سي خدماتونو د غزول لپاره په ولایتونو کې آیا څه پلانونه شته دی که څنګه
ډیر ښه خو مخکې د دې نه ستاسو سوال ته زه جواب ورکوم یو شی باید ووایم چې موږ او تاسو بحث ډیر وکړو په دې چې ستونزې شته او داسې کیږي او داسې سوي دي خو په دې باید زیات فکر وکړو چې څنګه وکړی چې موږ دا ستونزې حل کړو او همدا وایو موږ چې موږ ټولنه وروسته پاتې ده د اقتصاد له نګاه د تعلیم له نګاه د تحصیل له نګاه خو که ټول د موږ نارینه او ښځې خصوصا نارینه چې موږ یو سنتي یا یو عقیدتي ټولنه ده او زیات ښځې هغه کسان دي چې د دې ناوړو تاثیراتو لاندې زیات راغلي حتی د موږ ځوانان حتی د موږ نارینه اوس همدا اوس داسې ځایونه شته د موږ داسې ولایات دي داسې کلي دي چې حتی هلکانو ته پکې د تحصیل زمینه نشته یو خو بد امنی ده او هغه خو داسې خاص د افغانستان لپاره یعنی یو لویه ستونزه ده اما دا موږ ګورو چې په ټوله نړۍ کې ده لمن خبره ده بد امنی اما لغه شروع نه کله چې موږ امنیت هم درلوده د سجای نسته چې اصلا د تحصیل او د تعلیم رواج یا فرهنگ نسته پکې نو بهتره به دای چې موږ زیات زیات په دې فکر وکړو چې څنګه وکړای شو د ستونزو ته لار پیدا
همدا موضوع چې ماته ستاسو
په چې نو زه راغلم به خبره
کله چې څنګه پلان دې خدای ستونزه
وایي او یو کس غواړي چې کورنۍ خی آباده ای له هر نگاه مشکل لري زیات زیات ما په نظر خزه دی کور محور ده که یو خزه غواړي چې کور آبادی نارینه که هر څومره شتمنی هر څومره پیسې وتروړي او هغه خزه د کور په مصرف پونسی د اولاد په تربیه پونسی د اولاد هغه د پیسو یو نارینه نسی کولای دا دوه یو دی بل لازم او ملزوم دی یو خزم نسی کولای په واسطوګه خپل ژوند مخته بوزي د ما په نظر که موږ دا فرزند اوسنجو کې نظر کلیو بندو ته په خاري جایو کې چون خزه هم کار کوي او نارینه هم کار کوي دا ستونزې چې موږ په بحث وکړو ډېرې کمې دي او هغه کسان چې یوازې نارینه کار کوي په یو کور کې هغه واقعا مشکل ده چې هغه د کور د خوړلو د سکلو د کالیو د هر څه او د اولاد تحصیل بار په اوږه ویسي نو خامخا دا توان نه لري او که چیرې یو اړخ ښځه راونیسي یو اړخ نارینه یعنی مور او پلار د اړخ راونیسي نو فکر کوم د موږ تاسې ستونزې حل لاره پیدا کوي نو د مورا کمپلیکس د همدې بنیاد په اساس د همدې هدف په اساس جوړ شوی ده چې یعنی موږ وکړی سو چې شتمني سي پلار سړی اچوي په یو کار کې بندوي هغه په داسې یو لار کې په کار واچوي چې دغه بنیاد د ستونزو یا د مشکلاتو له بینه ووزي نو د ښځو لپاره موږ اول همدا هدف و دوم موږ په دې فکر یو همدا اوس موږ په خپلو پلانو کې لرو چې موږ هغه کلي او بانډې هغه ولایات چې د موږ ښځې بیا ډېرې ډېرې محرومې دي هلته د تحصیل له نګاه فرزند موږ لکه ورځ چې ویلې په پکتیا ولایت کې په ځینو نورو لرې ولایتو کې په ننګرهار کې لغمان کې دی جای کې موږ خامخا د هم په پلان کې دي چې خاص پروګرامونه ورته ولرو او همدارنګه اوس هغه نجونو ښځو ته چې په ناامنه یا بدامنه ولایتو کې دي هغوی ته موږ خاص تخفیفونه لرو چې هغوی هغه محرومیت هلته د جنگ له سبب یا د ناوړو نخوال له سبب هغوی ته پیدا سوی ده هغه دلته وکړی سي چې هغه جبران کي او درس ووایي هغوی ته خاص تخفیفونه لرو نو دا موضوع دی او بل هغه میندو ته هغه خویندو ته چې د موږ دود ده چې په ډېر کم سن کې خپله خور لور ودوي هغوی بیا که شتمني لري پیسې لري اما توان ددی نه لري چې وخت ددی نه لري چې ماشوم وساتي که خپل تحصیل مخته بوزي نو په دې کې په یو چې خپل ماشوم راوستي سي ځان سره خپل څنګه په وړکتون کې هغه کسان چې انجونې دي په ولایاتو کې دي هلته امکانات د درس نشته هغوی راځي دلته باید په دې هدف چې زه هم درس وایم هم کولی سم یو امن یا خوندي ځای د خپل اوسېدو لپاره ولرم نو دا ښېګڼې موږ زیات زیات باید په دې فکر وکړو څنګه وکړی سو ښځې توانمندې سي ښځې د خپلو نارینهو په څنګ کې د یعنی د یو نفر نه ښه ده چې دوه نفره په یو کار کې لاس ورکړي نو خامخا ستونزې حل کېږي او په دې هیله موږ ده ارمان ده چې له خیره په دې خپلو هدفونو باندې ورسېږو
خدای دې وکړي په همدې هیله د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه پای ته رسوو له خپلو درنو مېلمنو هر یو خاغلی قدرت الله کامران خاغلی فرهاد پیلوزی خاغلی فرید احمد تسکین او دغشان له استاد خاغلی شریفه استانکزی نه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د تلیفون په کرخه مو را سره اړیکه ونیولې خپل نظرونه مر سره شریک کړل او له ملمنو مو پوښتنې مطرح کړې تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خونه ولرئ
چھدے وکڑا بہانا جدر نہ لاڑم بے وفارا دیکھڑا دو کا جدر نہ لاڑم وکڑا بہانا جدر نہ لاڑم بے وفارا دیکھڑا